دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې به زه په امیر ساحل او بوریوال کاکړ در سره یو. په خبرونه کې به واوري چې د حقانی اورپا کې شبکې پر سر د پاکستان او امریکا لخوا پر یو بل د تورونو لړۍ روانه ده. پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په بلوچستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خپګان وخی، خو لدې رپورټونو مخکې لبوريوال کاکړه خبرونه اوري. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي دا د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې د ګډوډۍ نښه ده چې پر ایس ای له حقانی شبکې سره د مرستې تور لګوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه سخت اندېښنې ښودلې دي او په کوزدر کې وسلوالو پر امنیتي پوستا په برید کې د امن لشکر یو غړی وژلی دی. اوس بشپړ خبرونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دا د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې د ګډوډۍ نښه ده چې دوی وایي د پاکستان استخباراتي اداره ایس ای له حقانی شبکې سره مرسته کوي. یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکایي چارواکو پر حقانی اروپا کډله له فشار څخه د پروپاګندې وسیله جوړ کړې ده. بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر امریکا ته خبرداري ورکړي چې دې هیواد ته د حقانی شبکې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره سرتیری ناستوي. له نیویارک څخه د پاکستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې هینا ربانی کر وویل کچېری امریکایي ځواکونه د پاکستان خاورې ته ننوځي نو د پاکستان لپاره ټولې دروازې پرانستي او هر انتخاب د هغې په خبره مخې ته پروت دی. امریکایي چارواکي وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ایس ای په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو د حملو لپاره له حقانی شبکې څخه کار اخلي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون په بلوچستان صوبه کې د هدفي وژنو د تاوان لپاره د ترشتونو او د ورکسو کسانو د خراب سو مړو د لاستراتلو په اړه سخت اندېښنې شولې او ویل دي چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت د مذهبي سخت دریزي د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د مشال ریډیو خبريال په صوبه کې د بشري حقوقو د کمیسون د مشر ملک ظهور شاهواني اډوکیټ لخلي وای چې د سیاسي کارکونکو او طالب علمانو د تولو او بیا د هغوی د خراب سو مړو د مندل کې دولړی دوام لري. د بشری حقوقو د کمیسون له ریپورت سره سم په بلوچستان کې د تیر یو کال په موده کې 200 داسې خراب سوې مړي مندل سوې دي چې له تشتول کې دوه وروسته وژل سوې وو. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د کوزدیر د خرکې په کلی کې وسلوالو پر یو امنیتي پوسټه برید کړی دی چې پکې د امن لشکر یو غړی وژل شوی او یو امنیتي عسكر ټپي شوی دی. امنیتي سرتیرو په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې وسلوال له افغانستان څخه راوښتي وو او پر پوسټه برید کړی دی. امنیتي چارواکو ادعا کړې ده چې په ځوابي کاروایي کې 15 سورپکې وژلې. د یو بل خبر لمخه د نوشار پولیس وای چې د پاکستانو طالبانو دوه غړي نیولې دي. د افغانستان د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې له څور زراهي چې د پاکستانی پوز لخوا د دوی پر کورونو د توغندۍ ډزو یو تن وژلې، شپږ کورونه او جماعتونه ړنګ کړي دي. د دې سرحدي سیمو خلکو د افغانستان پر حکومت او نړیواله ټولنه ژغ کړي چې د دوی پر کورونو دي د پاکستانی پوز د توغندیو د بریدونو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی د دې بریدونو په اړه پرون د آزاد اروپا ریډیو ته وویل
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سخیله سلاو انداخت د زموږ سرحدي ولایاتو باندې په کلکه غندي. دغه انداختونه زموږ د کلي او بانډو باندې د منلو وړ نه دي او د ځاني او مالي خسارو سبب کی. د دې انداختونو سمدستي بندیز غواړو او دا کار دی باید ونشي.
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د روسیې وزیر اعظم ولادمیر پوتین د واکمن ګوند لخوا د 2012 کال په مارچ کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نوماندیدل منل دي. اوسنی ولسمشر دیمتری میدویدیف پرون په شپه دا اعلان د متحد روسیې د ګوند په کلنۍ غونډه کې وکړ. وزیر اعظم پوتین او میدویدیف به د دسمبر پر 14 نیټه د پارلماني انتخاباتو پر مهال د انتخاباتي نوملړ مشران وي. وزیر اعظم پوتین وویل میدویدیف به د راتلونکي وزیر اعظم وي.
Уверен, что Единая Россия победит.
دی وای زباوریم چې د متحد روسیې ګوند به په انتخاباتو کې برای ترلاسه کړي. د اولس په ملاتړ به دیمیتری میدویدیو د دې وړ سي چې نوې موثره توانا تنظیمونکې ډله جوړ کړي او د روسیې فدراسیون د حکومت مشري وکړي. پوتن د ګوند غونډې ته وویل میدویدیو او دای لا پخوا د خپلو راتلونکو کردارونو په اړه یو له بل سره سلا سوي دي. او په لیبیا کې د لنډمهاله واکمنو پلوي ځواکونو د مومر کزاپی پر پلارني ښار سیرت د واک ټینګولو لپاره په جګړه کې بوخ دي. د خبرونو پای
خبرونه مر بوروال کاکړه باوریدل او تاسیس مکټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. پاکستان امریکا ته خبرداري ورکړه چې د حقانی اور پکیډلې پر ضد په خپل سر عملیات نه کوي. د حقانی اور پکیډلې سره په تړاو د پاکستان او امریکا اړیکی ترنګل دي. خود دواړو هیوادونو لوړپوړو پوځي چارواکو له یو بل سره لیدلې دي.
حقیقت دا چې نن سبا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تعلقاتو کمنویت ته نو یقینا چې هغه ډېر زیات خراب شوی دی. په کار دي چې داسې ملاقاتونه وشي او دغه تاوتریخوالی چې کم دی د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې دی دا لري شي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضعیت د اندېښنو خودنه کړې ده. افغانستان وای پر کونړ او نورستان یې له پاکستانه توغندي ورول شوې دي.
پاکستان له طرفه دا پرې تاثیر مده غا ته کونړ کې نو سالي چې په دشر کمر په څو باندې راوړل
دي. دا نور رپورټونه به در خبرو کړو لمشال رادیو سره اوسئ. د خبرونه د سر رپورت ته ورزو. پاکستان یو ځل بیا امریکا ته خبرداري ورکړه چې د هیواد ته د حقانی شبکې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره سرتیری نه استوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر پرون د پاکستان له یو ټلویزیون چینل سره د مرکې پر مهال وویل چې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې یو لړ اصول او مقررات شته چې باید درناوی وشي. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکایي چارواکو د انتقادونو په جواب کې خبرګون خودلې او ویل دي چې دا تبلیغات د امریکا او پاکستان د اړیکو پر چاپیریال ناوړه اغیز کوي او زیان یې تر ګټه زیات دی. په دې اړه نور خپل همکار احمد تکلا اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې که امریکایي ځواکونه د پاکستان خاورې ته ننوځي نو د اسلام آباد عکس العمل به څه وي خبرداری ورکړ چې که داسې وشي نو د پاکستان لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي او هر انتخاب یې په مخ کې پروت دی. امریکایي چارواکي وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو د حملو لپاره له حقانی شبکې څخه کار اخلي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د پنجشنبې په ورځ د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې وویل د سپتمبر په 10مه په وردګو ولایت کې په یو لری کې سخته چاودنه چې 15 افغانان یې ووژل او اوه اویا امریکایي سرتیری یې ټپیان کړل او د وږي په 22مه نیټه په کابل کې د امریکا پر سفارت برید حقانی شبکې د ISI په مرسته پلان کړی وو. په همدې کمیټه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وویل چې امریکا به د خپلو سرتیرو د مسؤلیت لپاره هر راز اقدامات وکړي خو دا چې دا اقدامات به څه وي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر له آج نیوز ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې وویل د امریکا او پاکستان په اړیکو کې یو لړ مقررات او اصول شته چې باید سرغړونه ترې ونه شي خو دې چې له نیویارک څخه خبرې کولې ټینګار وکړ چې د اسلام آباد پالیسی له واشنگټن سره د پراخو اړیکو ټینګول دي او زیاته یې کړه دا غوړي چې دواړه هیوادونه پر یو بل د ملامتۍ اچولو لوبه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام له پاکستاني پوځي مشرانو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی. په پاکستان کې د امریکا سفارت ویلي دي چې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال جیمز ماتیس د جمعې په ماښام اسلام آباد ته ورسېد او په پام کې لري چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره وګوري. د وګي په 22مه په کابل کې د امریکا پر سفارت له وسلوال برید وروسته چې امریکایي چارواکو پر پاکستان انتقادونو ته زور ورکړی د واشنگټن او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ نور هم زیات شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دې انتقادونو په جواب کې امریکایانو ته خطاب وکړ او ویل که تاسو په افغانستان کې خپلو ګڼ شمیر اهدافو ته نه یې رسیدلی نو سزا یې باید پاکستان ته ورنکړی. د پاکستان صدر اعظم هم د امریکایي چارواکو د انتقادونو په جواب کې سخت عکس العمل وښود. یوسف رضا ګیلانی پرون په اسلام آباد کې په یوه ماښامنۍ میلمستیا کې وویل چې د تالندو په څیر د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو لړۍ خوشینوونکې ده. ګیلانی څرګنده کړه چې دا ډول تبلیغات د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو پر چاپیریال ناوړه اغیز کوي او زیان یې تر ګټې زیات دی. د زیاته کړه چې امریکا د پاکستانیانو قربانۍ او هغه هڅې چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې کړې دي له پامه غورځوي. د پاکستان صدر اعظم وویل دا ادعاوې د امریکایانو له بې پروګرامۍ او د دې هیواد په حکومت کې دننه د افغانستان د جګړې لپاره د پالیسیو له بې نظمۍ څخه پرده پورته کوي. د ګیلانی په وینا د افغانستان خاورې ته د وسلوالو ډلو د ننوتو مخنیوی د افغان او نړیوالو ځواکونو مسؤلیت دی نه د پاکستان. لګیلانی او رباني کار مخکې نورو پاکستانی چارواکو هم د واشنگټن د انتقادونو په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی. د جمعې په ورځ د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی وویل له حقاني شبکې څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان تورونه بے اساس دی او لزانه د ملامتۍ د لری کولو د لوبې یو برخه او په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره مزره ده. نورو پاکستانی چارواکو هم له واشنگټن څخه غوښتي دي چې د خپلو دې ادعاو ثبوت او شواهد وخی او د بهرنیو چارو وزیر وویل دا خطر شته چې امریکا له تروریزم سره د جګړې په چاره کې خپل یو متحد للا سور کړی.
زموږ همکار احمد تکل و چې تاسو ته د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو او پر یو بل د تورونو په اړه دا رپورت دروراوه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د امریکا د مرکزی کمان د مشر جنرال جیمز میتیس ترمنز ملاقات شوې ده. د رپورټونو تر مخې جنرال کیانی جنرال میتیس تویلی هیواد یې له حقانی اورپکې ډلې سره اړیکې نه لري او پر دوی دا راز تورونه بے بنسټه دي. د چارو کارپوهان وایي د پاکستان او امریکا چارواکي باید له یو بل سره لیدلو ته دوام ورکړي چې ترنګل اړیکې بیا سره سم شي. انیس اجمل لنور تفصیل.
د امریکای مرکزی کمان مشر جنرل جیمز میتیس د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدل کاته کړی دی. د عسکری چارواکو د دې ملاقات پاړه د پوز مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر لخوا څه بیان نه دی جاری کړی شوی، خو د پاکستان مطبوعاتو رپورټونو تر مخه د پوزی مشرانو په دې ملاقات کې د سیمې په صورتحال او د حقانی نتورک پر ضد د عملیاتو کولو پاړه خبرې اترې شوې دي. د مطبوعاتو تر مخه جنرال کیانی په دې ملاقات کې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتی ادارې آیسا او حقانی ډلې ترمنځ رابطې او په کابل کې د امریکې په سفارتخانه برید د آیسا د مرستو کولو پاړه خبرونه بے بنیاده دي. بلخوا دا هم ویل کیږي چې په دې ملاقات کې جنرال جیمز میتیس د حقانی نتورک پر ضد عملیات کولو لپاره یو وار بیا پاکستان ته ویلي دي. تیر سروس وړاندې د امریکې پوسټ مشر ایڈمیرل مایک مولن دا بیان ورکړی وو چې په کابل کې په امریکې سفارتخانه برید حقانی ډلې د پاکستان استخباراتی ادارې آیسا په مرستو سره کړی دی او د ایسای او د حقانی گروپ ترمنځ اړیکې دي. د امریکای د بیانونو د پاکستان سیاسي او عسکري چارواکو رد کړی دي. د امریکا لخوا د دې بیانونو وروسته بعد د پاکستان او امریکای اړیکې کم اړختزي او د عسکري چارواکو ترمنځ ملاقاتونو نه باسه ګټه تر لاسه شي. د قبایلی او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي
ګوره چې حقیقت دا چې نن سبا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تعلقاتو کم نویت ته نو یقینا چې هغه ډېر زیات خراب شوی دي. دا د هغه وخت نه خراب را روان دي چې د ریمن ډیوس واقعا وشو او بیا دغه نه پس دا نورې واقعګانې داسې وشو چې دغه په وجه باندې د پاکستان او د امریکا ترمنځ تعلقات چې هغه نور زیات خراب شو. خو په دې وروستو کې چې کله افغانستان کې د نیټو په هډکوارټر باندې حمله وشوه، بیا د امریکې په سفارتخانه باندې په کابل کې حمله وشوه او دغه نه پس امریکا ډېر په سختۍ سره په پاکستان باندې داسې تورونه ولګول چې د دې د حقانی سره اړیکې لري، په کار دي چې داسې ملاقاتونه وشي او دغه تاوتریخوالی چې کم دی د پاکستان او امریکا ترمنځ چې دی دال لري شي.
ډاکټر اشرف علي زیاتوي چې کله پاکستان او امریکا ترمنځ تاسو تریخوالی موجود وي نو دې سره با ټوله فائدہ تر هغه تنظیمونو ته رسی. په کار ده چې پاکستان او امریکا سیاسي او عسکري چارواکي یو بل سره ملاقاتونه وکړي او دا مسله حل کړي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
او سم ورزو د بلوچستان مرکز کوټه ته هلته 13 ورځ د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسون یو غونډه کړې ده او هلته د بلوچستان د نن او د بشري حقوقو په اړه د دې په وضعیت په اړه د خپګان او د اندېښنې څرګندونه کړې ده. خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ناصر، راته تفصیل راکا چې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وایي.
مننه پامیر جان، لکه تاسو چې ویل تېره ورځ دا غونډه وسوه د بشري حقوقو غړي په دې کې ګډون وکړ، او دغه سره د کوټې د بیل بیل چارچو ګوندونو مشرانو او ورسره خبریالانو په دې کې ګډون وکړ. زه به تاسو ته ذکر وکړم چې دا اول وار نه دی چې د بشري حقوقو له خوا دغه بیان راځي چې هغه دلته د بلوچستان په حالاتو باندې د خفقان څرګندونه کړې ده، بلکې مخکې تر دې هم په څو وار د له خوا داسې بیانونه راغله. خو دغه وروستی بیان چې پرونی راغی هغه په دې کې د ملک ظهور شاهوانی ایډوکیټ د بلوچستان د حقوق بشري حقوقو د بلوچستان څنګه یو مشر دی، هغه ویل چې په بلوچستان کې لا هم د بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. د دې بیلګې داسې ورکړي، لومړی د ذکر وکړ چې دلته د بلوچستان خراب شوی مړی یا د څه یو استلاورت استعمالېږي چې مسخ شوی مړی موندل کیږي، د دې ذکر وکړ. ورسره دا هم ویل چې د ډیری بلوچستان ځوانان لا درک کیږي، په دې باندې هم د خفقان څرګندونه وکړه. او دا په خاص باندې په دې تیر ورځو کې په کوټه کې د حادثې وجنو څو پیښې وي، درې پیښې په دې کې شوی چې یو لري شپږ وس کسان د هزاره قبیله په دې کې وژل شو. بیا په هغه ورځ باندې نیم ساعت وروسته درې کسان نور وژل شو، او بیا اول مورد بیا درې کسان نور وژل شو. نو په دې باندې هم د بشري حقوقو لخوا دا ویل شو چې دلته د بلوچستان حکومت باید په دې باندې د امنیتي سخت امنیت تدابیر ونیسي چې په راتلونکي کې نه هم دغه د حادثې وجنو پیښې وشي. او ورسره په د پاکستان په مرکزي حکومت هم غږ وکړ، هم په صوبایي حکومت باندې چې ناراضه بلوڅ سره د خبرې شروع کړي تر څو دغه د خراب شوی مړیو د حادثې وجنو او دغه لړۍ دلته باندې شي.
خدای نور ناصر، تاسو دا خبرې وکړي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون دغه خبرې کړې دي، تر دې وروسته د حکومت لخوا څه خبرګون په دې راغلی دی؟ آیا حکومت دا ویل دي چې هڅه کوي چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کا؟
لتیر دوه ساعتو زه هڅه کوم چې د حکومت له چا سره خبرې وکړم، خو زما په خیر نن ورځ په دې باندې نه یم بریالی شوی چې له دوی سره خبرې وکړم. د دوی موقف واخلم، نن مرونه ټول باندې د اتوار چې ورځ ده، او دغه چې پتیر وځو کې پتیر وخت کې دغه شی د بشري حقوقو لخوا کوم څرګندونی شوی وي چې هغه خفقان څرګند کړی و. په دې باندې په بلوچستان کې حالات خراب دي، نو تر هغه وروسته بیا د حکومت بلوچستان لخوا په څو واره باندې داسې بیانونه راغلي و. لکه زه به ذکر وکړم چې د مصوم تر پیښو وروسته دوی بیان راغی چې موږ به تر دې وروسته د دې ظاهرونو ته یا زیارت کوونکو ته چې ایران ته د دې لپاره به دوی سخت امنیتي تدابیر نیسي. او ورسره بیا اوریدونکو ته به یاد وي چې د سینیټر لشکري ریحاني لخوا یو بیان راغی چې ناراضه بلوڅ اوس ته تیار دی چې خبرې وکړي. نو حکومت بلوچستان ګوا هم په څو څو واره ویلي دي چې موږ هڅه کوو او ډېر ژر به دغه د بلوچستان نه امن حالات ښه شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي دي چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو په وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. خدای نور ناصر په دې اړه باندې تفصیل را ترکاوه. اوس ورزو د پاکستان د خیبر پختونخوا کوز دیر ته په کوز دیر کې وسلوالو پر امنیتی پوسټې بریټ کړی دی، او د امن لخر یو غړی وژلی دی. هلته د همدې صوبې په نوخار کې امنیتی سرتیری وایي د پاکستاني او طالبانو دوه غړي نیولې دي. په دې اړه مې مخکې په پېښور کې د مشال رادیو له خبریال فواد علي شاه څخه پوښتنه وکړه چې د کوز دیر پېښه چیرته شوې ده او څه تفصیل یې دی.
د کوز دیر د خرکای چک پوسټ دی، په دې باندې د دینه مخکم چې دی بدون شوې دي د افغانستان د طرفه چې دی خلک راغلي دي وسلوال او بدون پکړي دي. نو دا چې دی تیر شپه ځای خلک او د کوم چې سکیورټي فورسز دي د هغه چارواکي وایي چې تیر شپه د افغانستان د طرفه چې دی په دې چک پوسټ باندې بریج شوی دی، نامعلومه وسلوال راغلي دي، ډزې پکړي دي او راکټلانچې دي پیوشتي چې په هغه کې یو د امن لخر ځای امن لخر چې کوم دی دا غي یو غړی چې دی هغه مړ شوی دی، او د سکیورټي فورسز یو کس چې دی هغه پکې جوبل شوی دی. د دې نه علاوه سکیورټي فورسز والا داوا کوي چې په جوابي حمله کې په جوابي دزو کې دا کوم وسلوال چې دی هغه کې 15 تنه چې دی هغه وجل شوی دی.
دغه خبره تاسو ته د امنیتی سرتیرو ځای اوسیدونکو کړی دا چې دا وسلوال له افغانستانه راوختي،
دا چې دی دا امنیتی لخر خلکو نه د کړی دي ځای اوسیدونکو یو کس چې دی هغه سره زما خبرې شوي هغه ویلي دي. او بل د کوم سکیورټي فورسز چې هلته کې کوم مشران دي د سکیورټي فورسز له طرفه چې دی یو هغه پریس ریلیز ورونو ته او ټي وي چینل ته ویلي دي چې هغه افغانستان د طرفه خلک راغلي سکیورټي فورسز دا داوا کړی ده.
دغه وضاحت هم ته وکي فواد علي شاه چې دلته کوم امنیتي سرتیری دي، پولیس دي، فوج دي، کنا پیرا ملټری، نیم فوجي ځواک دی؟
دا دلته کې پامیر دا خبرې چې دي دا د نیم هغه پیرا ملټری چې کوم فورسز دي دا هغوی چې کوم میډیا سل دی د هغې د طرفه چې خبریالانو ته دا هغه ورکړی شوی دی.
په نوخار کې د امنیتي سرتیرو دا دعوه کړې ده چې د طالبانو د پاکستاني طالبانو دوه غړي نیولي دي. په دې اړه کله ګراته معلومات راکړي؟
تیره شپه چې دی هلته کې عملیات کړي دي پولیس او کوم استخباراتي ادارې چې دي پاکوړي سیمه کې د نوخار ضلع هلته کې پولیس دا دعوه لري چې دوی دوه کمانډران چې دي هغه راګیر کړي دي او د هغوی په پاکستان کې ځای په ځای چې دی بمی چاودنو کې لاسونه دي. خو اوس تر اوسه پورې دا څوک دي او د کوم ځای سره تعلق لري دا هغه نه وایي. هغه وایي چې دا موږ نشو ویلی کېدای شي چې دی د وجه بیا په کوم چې دی تفتیش کوي مخکې په هغې باندې فرق پرې وځي.
فواد علی شاو چې په کوز دیر کې پر امنیتي پوستې د برید او په نوخار کې د دوه طالبانو د نیولو حال یې راکاوه.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
د افغانستان د کونړ چارواکي وای په زنو سرحدي سیمو کې له پاکستانه د توغندیو بریدونه شوې دي. ولسی وګړي وای د دې بریدونو لکبلې مالی زیان شوه دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لوینا سره سم د بریدونه د پنج شنبه لورځې روان دي. نور حال په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري 250 د توپونو او توغندیو ګولې د دغه ولایت په زنو ولسوالیو لګیدلی چې له امله یې ولسي وګړو ته سخت مالی زیانونه اوښتي دي. د کونړ د والي بیان واسف الله واسفي د یکشنبې یا اتوار په ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل. بلخوا د 201 سیلاب قل اردو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال محمد نومان عاطفي وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو باندې 338 توغندي لګېدلي چې 8 تنه طالبان پکې وژل شوي دي. د کونړ ولایت ولسی وګړي هم د دې بریدونو سخته غندنه کوي او له حکومت نه غواړي چې مخه یې ونیسي. یو تن سید رحمان بیکور وایي د یادونې وړ ده چې تر دې پخوا هم د کونړ ولایت په ځینو ولسوالیو په مسلسله توګه په سلګونو توغندیز بریدونه ترسره شوي وو چې افغان حکومت یې تور د پاکستان په حکومت لګولی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد په رپورټ کې مو واورېدل چې د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستان لخوا د توغندیو په بریدونو کې یې مالی زیان شوی دی. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لپاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه یو تفصیلی رپورت خپور کړی دی. رویټرز لیکي د دې دوو ملکونو ترمنځ اړیکې وس مهال ګډوډ دي، خو تر دې لا هم پسې خرابېدای شي. هغه ځکه چې امریکا پر پاکستان تور لګوي چې استخبارات یې د حقانی لور په کې ډلې سره اړیکې لري، خو پاکستان وایي دا تورونه بے بنسټ دي. زموږ همکار بوروال کاکړ د رويټرز خبري ایجنسی دا رپورٹ لوسته دي او مهمه برخه دروړوي.
رويټرز خبري ایجنس لیکي داسې ښکاري چې اوس د افغانستان په ختیځ کې د تاوتریخوالي تر شا مهم رول د حقاني شبکې دی چې د امریکایي چارواکو په وینا د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مرسته ورسره ده. امریکا وای چې پاکستان دی د حقانی شبکې له اروپا کې ډلې سره اړیکې وشلوي او د هغوی پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان بیا دا نه مني چې ګواکې دوی ورسره اړیکې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل که داسې تورونو دوام وکړ نو امریکا به یو ملګری له لاسه ورکړي، خو د رويټرز خبري ایجنسی په لیکنه امریکا په اوسنیو حالاتو کې د دې جوګه نه ده چې د پاکستان په شان اټمي وسله لرونکی ملک د لزان لري کړي. رويټرز خبري ایجنسی زیاتوي امریکا په افغانستان کې د عسکرو په وړاندې د خطرونو د لمنځوړلو په لټه کې ده او پاکستان بیا غواړي چې د امریکا له وتلو وروسته هند په افغانستان کې اغیز ونه لري. اجانس لیکي داسې ښکاري چې امریکا به د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو لپاره پر پاکستان په داسې ډول فشار اچولو ته دوام ورکړي لکه په تېره اونۍ کې چې هیلری کلنټن پر پاکستانی پلاوی اچولی و. له پاکستان سره به مرستو او همدا ډول د اورپکو د پنشکولو لپاره به د بیپیلوټ الوتکو بریدونو ته هم دوام ورکړي او داسې نشي نسته چې ګواکې امریکا دې په دې تګلاره کې بدلون راولي. رويټرز لیکي امریکا به پر پاکستان له دې کبله نیوکې زیاتې او پراخې کړې چې ګواکې دوی د حقانی شبکې پر ضد عملیات نه کوي او دا ګام به د دې سبب سي چې د امریکا په کانګرس کې د پاکستان د مرستې مخالفین زیات کړي. د رويټرز په لیکنه د دې له امله به د پاکستان په پوځ کې ناکراری رامنځته سي او د پرمختګ د هغو پروژو کار به ورو سي چې د امریکا په مرسته پرمخ ځي او کېدای سي چې د پاکستان حکومت امریکایانو ته له ویزو ورکولو انکار وکړي او په ملک کې د امریکا روزنیز او استخباراتي فعالیتونه محدود کړي. رويټرز لیکي امریکا تر اوسه د بیپیلوټ الوتکو په مرسته د القاعده شبکې مهم غړي پنشه کول او اوس به د حقانی شبکې لوړپوړي غړي هم پنشه کړي. رويټرز زیاتوي دا به پاکستان پر غبرګون ښودلو مجبور کړي او ځینو چارواکو خلاله وړاندې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پاکستان امریکا پر دې مجبوره کړې ده چې د بیپیلوټ الوتکو اډې دي له پاکستان څخه افغانستان ته یوسي، د کوم په اړه چې فکر کیږي چې له پاکستان څخه پروازونه کوي. رويټرز لیکي کچيري د حقاني شبکې لوړپوړي چارواکي په نشه کړل سو او یا ولسی خلګو وجل سو نو پاکستان د لاند وخت لپاره هغه لاري تړلای سي چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره سامان وړي او هم په ملک کې دننه د امریکایي سفارتکارانو لپاره د ژوند شرایط سختولای سي. رويټرز لیکي د اوسامه بن لادن د وجلو لپاره له ترسره سو بریالیو عملیاتو وروسته شاید داسې نور عملیاتو په اړه بحث سوی وي، خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د ولسمشر اوباما ادارې په دې اړه فکر کړی دی او کنه. د رويټرز په لیکنه که چیرې داسې وسو نو پاکستان به کېدای سي چې په دې ملک کې موجود امریکایي وګړي او سفارتکاران وباسي او که چیرې له حقاني شبکې سره رښتیا اړیکې وي نو به هغوی ته ووایي چې په افغانستان کې بریدونه زیات کړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او د خبرونې په نیمای پاتې برخه کې به د رسنیو ته ترکتو ترڅنګ تاسو واورئ چې د فلسطین د دولت جوړېدو او د غړیتوب په ملګرو ملتونو کې ترلاسه کول لپاره لوبه کمزی ته روانه ده. همداراز په د شبیرجان یو رپورت لرو چې د باجوړ د هغه تختول شوی او هلکانو په اړه دی چې د اختر په دویم ورځ تختول شوی او طالبانو تختولي او تر اوسه پورې نه دی راخوشي کړل شوی. د دې ترڅنګ په خوست کې د افغانستان په خوست کې یو نوی هوایی ډګر جوړیږي او په جلال آباد کې د دې ترڅنګ یو امن مشاوره شوې ده. دا هر څه به تاسو په دې خبرونه په وګدو کې واورئ. تاسو زموږ ټوله خبرونه کې درنه پاتې په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. اوس په پیښور کې 12:00 بجې د غرمې او بوروال کاکړ راغله د خبرونو سرټکی به در واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي دا د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې د ګډوډۍ نښه ده چې پر آی اس آی له حقانی شبکې سره د مرستې تور لګوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په بلوچستان کې د بشري حقونو په اړه سخت اندېښنې ښودلې دي. په کوزدیر کې وسلوالو پر امنیتي پوسته په برید کې د امن لشکر یو غړی وژلی دی. د افغانستان د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له څو ورځو راهیسې پر کورونو د پاکستاني پوځ لخوا د توغندیو بریدونه کیږي. په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې یو ځانمرګي په جاوا نومي منځنۍ جزیره کې د چرچ مخې ته برید کړی او لږ تر لږه شل تنه ژوبل کړي دي. او په لیبیا کې د لنډمهاله واکمنو پلوي ځواکونه د مرکزاپی پر پلارني ښار سیرت د واک ټینګولو لپاره په جګړه بوخت دي.
مشال راډیو ته غوږ یاست. 12:13 دی او اوس هم ورزو د پاکستان ورځپاڼو کتنې ته دا کتنه ریاض مساخیل په اسلام آباد کې کړې ده. او د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې کوم ترینګل اړیکې دي د حقانی اور ډلې سره د پاکستان د تړاو د تورونو پر بنسټ په هغې باندې مختلفو ورځپاڼو لیکنې کړې دي. راځئ چې واورو چې ریاض مساخیل دا څنګه درته ژباړلې ده او څنګه یې درته لنډیز درکړی دی.
نن د مختلفو ژبو ورځپاڼو مختلفو موضوعاتو باندې خپلې ادارې لیکلي دي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې د حقانی ډلې په سر د پاکستان او امریکې ترمنځ اختلافاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ادارې لیکي چې د دې په ځواب کې د پاکستانی پوسټ سرلخکر جنرل اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې د امریکې لخوا څومره هم تورونه لګول شوي دي هغه بې بنیاده دي او اډمیرل مایک مولن ته په ښه شان پته ده چې د کومو ملکونو سره د حقانی شبکې رابطې دي او یوازې په پاکستان تورونه لګول ښه خبره نه ده. هغوی په ډاګه کړه چې پاکستان د بل چا په خوله جنگ نه کوي او نه دا چې آی اس آی د حقانی ډلې سره مرسته کوي. ادارې لیکي چې پاکستان تل د امریکې سره مرسته کړې ده او د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ورسره پوره پوره ملاتړ کړی دی او په دغه جنگ کې د ټولو نه زیات زیان پاکستان ته رسېدلی دی. ادارې لیکي چې هر ځل امریکې پاکستان ته دوکه ورکړې ده او چې کله یې خپل مطلب پوره شوی دی نو پاکستان ترې هیر وي. ادارې اخره کې لیکي چې امریکې ته دې په ډاګه وي چې دا اخري موقع ده. کچرې دا ځل د پاکستان د ولس او پاکستان اعتماد مجروح کړی شو نو چرته به هم دا بیا بحال نشي. هم د دې سره تړلې اداریا نوی وخت ورځپاڼې لیکلې ده او وایي چې د امریکې او پاکستان د موجوده تعلقاتو او تورونو الزامونو په تناظر کې وزیر اعظم د ټولو سیاسي ډلو د مشرانو د یوې غونډې رابللو ته بیا کړې ده. اداریا وایي چې لا د دې غونډې نیټه نه ده ټاکلې شوې خو بیا هم د سیاسي پوهې او ځیرکتوب عمل دی چې په کامي مسلو ټولې سیاسي ډلې اعتماد کې واغستې شي او نواز شریف د وړاندې نه هم دا قسمه غونډې رابللو ویلیو. اداریا مخکلی کی چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي او حقیقت کې دا قربانۍ د ښکارا قربانو نه لا ډېرې زیاتې دي ولې بیا هم چا د دې قدر اونکړو او د دې په جواب کې په پاکستان تورونه لګولې شي. اداریا اخره کې وایي چې هر څوک مونږ ډېره زیاته گزاره کړې ده او د ډېر صبر او زغم نه مو کار اغستې دي خو بیا هم هر څوک ډېر ناوخته فیصله وشو بیا هم خدا او داسې حالاتو کې بریا هله ممکن وي کله چې ټول کام او سیاسي ډلې ستا په شا ولاړ وي او د دې لپاره کامی اتفاق رائے پیدا کول ډیر زیات ضروری وی.
ریاض بوساخیلو چې د پاکستان او ورځپاڼو اداري درارولې
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
لکه څنګه چې مو په دغه اعلان کې واوریدل وخت را رسیدلې د نړیوالو مطبوعاتو د ډیلی بیسټ په نوم د ورځپاڼې په مقاله کې راغلی دي چې په افغان پلازمینه کابل کې د امریکا پر سفارت تر بریدونو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې له خطر سره مخامخ شوې دي. هغه څه وجه ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره آی اس آی دومره لوی خطر قبلوي او په داسې کارونو کې برخه اخلي. د دې پوښتنې ځواب او د دې ترڅنګ بل پلو په فرایډي ټایمز مجلې کې راغلی د پاکستان د پیپلز ګوند غړي سینیټر لشکری رئیسانی گواخ کړی دی چې که فدرالي حکومت له بلوچ ملتپالو ډلو سره د سولې خبرو ملاتړ ونه کړ نو دوی به هم مجبور شي ټوپک راواخلي. دواړه مقالې دي د دواړو مقالې مهم برخې اسرار علم مومند دروي.
په ورځپاڼه ډیلی بیسټ کې لیکوال بروس ریډل په خپل یو مقاله کې لیکي په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه او داسې نور عملیاتو له وجې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ملګرتیا د خطرې سره مخ شوې ده. هغه څه وجه ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره آی اس آی دومره لوی خطرې پر سر اخلي او دا قسمه کارویانو کې برخه اخلي. لیکوال وایي د دې مختصر جواب دا دی چې پاکستان فکر کوي ګینی امریکا له افغانستانه په تیښته ده او هغوی غواړي چې دا عمل نور هم تیز کړي. مقالګون کې زیاتوی د اډمیرل مایک مولن دا بیان ډیر حیرانوونکی وو چې د دوی په سفارت او پوزونو باندې د بریدونو په لړ کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د وسلوالې ډلې حقانی مرسته کړې ځکه چې د کلنه د امریکا ولسمشر بارک اوباما خپل چوکۍ سنبال کړې د هغې وروستو اډمیرل مایک مولن د پاکستان لخوا د ترګري پر ضد د جګړې ډیر ستاینه کړې د دې ترڅنګ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په اړه نور هم یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی څو ورځې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو ربانی د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې راوستو په لړ کې یو مهم رول لوبولو ولکېږي د نوموړي د وژنې تر شا د پاکستان د کوټې شورا د طالبانو لاس وو د دې ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نیغ په نیغه اوږدمهاله اړیکې دي مکالکون کې زیاتوی د پاکستان استخباراتي اداره ISI په تیر درو لسیزو کې د ترګرو سره په مرستو کولو باندې نامه شوې ده او د پاکستان ولسی حکومت هم د استخباراتي ادارې څخه ویریږي او هیڅ کنټرول یې پرې نشته د ISI ادارې په ریاست کې د ریاست شکل اختیار کړی دی کمپوزي جنرالان چې دا اداره چلوي هغوی څه باندې 15 کاله د طالبانو سره یو ځای کار کړی دی او طالب مشران لکه مولا محمد عمر او حقانی لری پټنځایونه ورکړي دي مقاله کې وړاندې راغلی دی په ایبټاباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو سره د پاکستان د پوځي جنرالانو لویه شرمندګي شوې د دې ترڅنګ پاکستان په دې هم خبر دی چې په افغانستان کې امریکا سره د اروپایي هیوادونو مرسته مخ په کمیدو ده کینیډا د وړاندې څخه تللې ده اوباما هم د خپل پوځي جنرالانو د غوښتنو برعکس د پوځونو وستل پیل کړی دی او د پاکستان چارواکي هم غواړي چې زر تر زره امریکایي او ناتو پوځونه له افغانستانه اوزي ځکه چې بهرني ځواکونه څومره زر له افغانستانه اوزي همره به د پاکستان په ګټه وي همدغه وجه ده چې پاکستان د افغان طالبانو د لارې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي لیکوال زیاتوي چې څومره زیات د ټي وي په سکرین افغانستان خونړې وښودل شي همره زر به بهرني ځواکونه خپل کورونو ته راوبلل شي بلخوا په اونیزا جریدا فرایډي ټایمز کې لیکوال ملک سراج اکبر لیکي د پیپلز ګوند غړي سېنیټر لشکر رئیسانی دا خبره په ډاګه کړي چې هغه ته یو بلوچ خامپرست مشر وړاندیز ورکړی دی چې هغه د پاکستان مرکزی حکومت سره غیر مشروطه مفاهمت کول غواړي دغه بلوچ خامپرست چې نوم یې نه دی خودل شوی وایي هغه په رسمي توګه په بلوچستان کې د روان یاغیتوب لاټړ کوي او د خپلواک بلوچستان لپاره یې هم کمپاین چلولې دی خو اوس هغه د پیپلز ګوند لخوا د مفاهمت په وړاندیز پوره پوره باور لري او همدغه وجه ده چې دی په لور راغی مقاله کې وړاندې راغلی دی سېنیټر اسلم رئیسانی ویلي دی هغه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په دې اړه خبرې کوي چې د بلوچ خام پرست مشرانو سره د خبرو ملاتړ وکړي رئیسانی د ډاکه ورکړي که حکومت د بلوچ خام پرست ډلو سره د سولې د خبرو ملاتړ ونه کړو نو دوی به هم په دې مجبور شي چې ټوپک راواخلي او غرونو ته وخیږي مقاله کې زیاتوي دا ډیره خطرناکه خبره ده چې د بلوچستان آزاد خیال سیاستوالو لخوا دا قسم خبرې مخې ته راځي چې د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره د اسلام آباد پر ضد د وسلې راپورته کولو خوخه هم د هغوی سره شته مکالیکون کې په اخره کې لیکي په بلوچستان کې تر هغې د کمپرست مشرانو سره د مفاهمت هلې ځلې نشي کامیابېدی تر څو چې دوی ته د خوندیتوب پوره پوره باور نه وي ورکړل شوی او دوی د بلوچستان د مستقبل په اړه پریکړو کې نه وي شامل کړی شوی
نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه وی چې هغه اسرار العالم مومند راولې وسورزو یو نړیوال موضوع ته د بریتانی ګارډین ورسپارل کی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ د رواني جګړې ذمہواری په خپل غاړه نه خلی او دبل په اوګو یچوي ورسپانه د فلسطین د مشر محمود عباس لخوا په ملګرو ملتونو کې د غړیتوب د غوښتنې او د ولسمشر اوباما لخوا د ویټو کولو پاړه دغه مقاله کې لیکي چې دغه لوبه به تر ډیر وخت پورې روانه وي دغه مقاله مهمه برخه ګولایاز رپورت د ګولایاز پر رپورت کې ورو
د برتانی ورسپانی ګارډن یو مقاله د فلسطین ریاست په اړه لیکلی ده ورسپانی لیکي چې تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو جرنل اسمبلی ته خپل وینا کې وعده کړی و چې اوسنی حالت ډیر جلا دی او روان کال به په ملګرو ملتونو کې د آزاد او خپلواک فلسطین ریاست باندې موافقه وشي محمود عباس سخت کال د دوی خبره له ځان سره راوړله او په ملګرو ملتونو کې د فلسطین ریاست ته غړیتوب ورکولو درخواست جمع کړو اوباما نه یوازې دا چې د فلسطین د غړیتوب د ویټو کولو بلکې نورو هیوادونو ته هم د دې پر ضد د ووټ ورکولو خبره وکړه. ورسپانه لیکي چې سخت کال اوباما د بدلون خبره ونه کړه، بلکې کارونه څنګه روان دي هغه شان دي دوام ولري. عرب پاسون یو ښه ګامو، خو چې کله د فلسطین او د اسرائیل خبره ده نو دا دی ودرېږي. ورسپانه لیکي چې کله محمود عباس د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د وینا لپاره ممبر ته ورسېدو، نو هغه وخت یو فلسطینی په قوسره ښار کې د آبادکارۍ پر سر ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. نه یوازې قوسره بلکې غربي پټۍ کې داسې قسمه پیښې د معمول خبره ده. یو لوی هیواد یو وړوکی هیواد راټینګ کړی دی او غواړي چې د نړۍ له نقشې ختم کړي. د امریکا ولسمشر اوباما د دې جګړې ذمواري په خپل غاړه نه اخلي او د بل په وګوې اچوي. ورسپانه لیکي محمود عباس په خپل وینا کې د فلسطین د پاسون خبره وکړه او د دې هیواد خپلواکي په پونم نتوګه د ترلاسه کولو او ټول فلسطینی ډلو د یوځای کېدلو په خبره ټینګار وکړو. محمود عباس د فشار لاندې د راتلو خبره هم وکړه چې د دوی په وینا دې فشار ته نه دی کته شوی، خو په دې خبره کې ډېر لږ کار کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اوباما او د عباس ترمنځ اوږدمهاله لوبه روانه ده. عباس به د غړیتوب درخواست کوي او اوباما به ویټو کړي. د امریکا ولسمشر به عباس ته د خبرو نه د لرې کېدو خبره کوي، خو عباس به د فلسطین د ولسمشر په حیث په خپل څوکۍ پاتې شي. کچره اسرائیل په فنډس کې د کمی خبره کوي، نو فلسطینی چارواکي به ټول مستفی شي او اسرائیل ته به ووایي چې دا هر څه واخلي. ورسپانه لیکي دا لوبه تر اونیو پورې دوام لرلی شي او عباس په تادی هم نه دی چې خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته راوړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نه علاوه عباس سره اکثریت شته. دې سره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 غړي هم له تقسیم سره مخامخ کېدی شي. جرمني د دې خلاف ده، برتانیا او فرانس دریز هم ډیر مهم دي او د دې نه وړاندې هم اسرائیل سره مرسته کړې و.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د ګډو پوزونو د مشر اډمیرل مایک ملن لخوا د حقانی نتورک سره د اړیکو ترتورونو وروسته چې پر پاکستاني ولګول دغه ورپکړل ډیره زیاته پټاګه شوې ده. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه خبريال ابوبکر صدیق د حقانی ډلې په پیژنګلوي په راتلونکو کې په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې په رول باندې لیکنه کړې ده چې مهمه برخې زموږ همکار اسرار العالم مومند دروړي.
د امریکا د ګډو پوځونو مشر اډمیرل مایک مولن ویلی دی چې وسلواله حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI علاقار ده او همدې ډلې د ISI په مرسته په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه ترسره کړي وو. په دې وروستیو نږدې ورځو کې مایک مولن او د امریکا نورو چارواکو تورونه لګولي چې پاکستان نه یوازې حقانی ډله په خپل ځمکه پالي، بلکې څو واري یې د امریکا پر ضد په خطرناکو بریدونو کې د دې ډلې مرسته هم کړي. بل خو د تورونو پاکستان هم راپارولې دي او تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر په دې اړه د امریکا څخه د ثبوتونو غوښتنه وکړه او وی ویل کړه چې د غشان امریکا پاکستان د سغدریزو سره په اړیکو درلودلو باندې تورن ګرځوي، نو دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا د خطرې سره مخ کېدې شي. وسلوالي حقانی ډلې د افغانستان او شوروي اتحاد ترمنځ د جګړې دوران خپل نوم جوړ کړو. د دې ډلې جوړونکې یو پښتون ملا او افغان جنگسالار جلال الدین حقانی دی. د رپورټونو تر مخه شاوخوا 15 جلال الدین حقانی اوس بیمار دی او په کټ پروت دی او د ډلې مشری د نوموړي زوی سراج الدین حقانی کوي. سراج الدین حقانی داوه کوي چې هغه په افغانستان کې د امریکا او ناټو 300,000 پوځیانو پر ضد د 15,000 جنگیالو مشري کوي. که څه هم دا شبکه په افغانستان کې جوړه شوې وه، خو اوس دا څرګندوي چې د دې ډلې مرکز د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دی. د سراج الدین حقانی تعلق د پولي هغې غاړې ته په افغانستان کې د زدران قبیلې سره دی. دا یو لویه پښتون قبیله ده چې په خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې میشته. که څه هم حقانی ډله د ملا عمر سره د خپل وفاداری څرګندونه کوي، خو یو شمیر طالب مشران، افغان او ناټو چارواکي په دې عقیده دي چې حقانی ډله یو ښکارا او منفرده جنگیدونکې قوت دی، کوم چې د پاکستان، افغان، مرکزی ایشیا طالبان او القاعده له یو بل سره تړي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر طلعت مسعود په حقانی ډله ډیر ژور نظر ساتلې چې څرنګه د شوروي اتحاد ضد او د امریکا د استخباراتي ادارې CIA خوخه حقانی ډله د امریکا لویه دښمنه جوړه شوه. طلعت مسعود وایي حقانی ډلې ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رسائی د اسلام آباد او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکې اغیزمنوي.
It cannot continue to take on all the groups which are opposed to Afghanistan.
لومړی خبر دا ده چې د پاکستان حکومت دا فکر کوي چې ګینی دوی په افغانستان کې د حکومت مخالفه ټولو ډلو سره خپل اړیکی نشي شلولې. د دوی خپل لومړیتوبونه دي، خو دې سره سم دوی دا فکر هم کوي کچري امریکا فوج له افغانستان وځي نو دې ډلو سره به پاکستان خپل اړیکی نیسي. خو زما په فکر دا ډلې د پاکستان د دې رویې نه ګټه پورته کوي او په ناټو او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي او د هغوی غوسې ته دعوت ورکوي.
د 1970 په لسیزه کې هم د کانی ډلې او د پاکستان ترمنځ اړیکې وې. په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو عبدالرشید وزیری وایي حقانی ډله لومړی هغه وخت مخې ته راغله کله چې دغې ډلې په 1975 کال کې د هغه وخت د افغانستان د سیکولر حکومت پر ضد راپاسېدو. نوموړی زیاتوي پاکستان هغه وخت ځکه د حقانی ملاتړ کوو چې افغانستان په پاکستان کې د خپلواکۍ غوښتونکو پښتنو او بلوچیانو ډلو مرسته کوله. عبدالرشید وزیری د سراج الدین حقانی هغه دعوه رد کړې چې ګینې د هغه شبکه نور په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده او هغه هلته کې خوندي ده.
په افغانستان کې د نن داسې ځای نشته چې دای په کې مسؤل پاتې شي. اخو د دې لپاره کې چې څوک ورته یې چې ته داسې ووایې چې زه په افغانستان کې یم، دوی تر اوسه هم کله په کونړ دا واتی چې اسما بن لادن په کونړ کې دی، کله به دوی ګوته نیول وزیرستان ته، خو ته څوک چې اسما بن لادن پنځه کله
بل خوا په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی بریگیډیر جنرل سعد محمد وایي پاکستان لره پکار دی چې خپل تګلاره کې بدلون راولي.
پاکستان پکار دی چې خپل پالیسی تبدیل کړي. کوم خلق په پاکستان کې پرالښته ده د غشت را اړین ته موږ یا خو دوه آپشن دي، یا د موږ سره زور سره د مذاکرات راولای دا مذاکرات مې سره راولای چې دا مثلا امریکا سره حل شي،
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی افسر تلت مسعود وایي پاکستان لره د حقانی شبکې څخه اړیکې شلول آسان کار نه دی. نوموړی په دې عقیده دی چې حقانی شبکه نه یوازې افغاني طالبان بلکې د پاکستانی طالبانو ډلې هم روزي، کوم چې پاکستان په خپلو ولسي وګړو او امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو لپاره تورن ګرځوي.
د سهار لنهو د مخام تر شپګو
د اختر په دویم ورځ شاوخوا یو میاشتو شو چې د قبایلی سیمه باجوړ نه ځنې زده کوونکي چې ځنې هلکان وو دوی لاړ کونړ ته هلته د میلې د پاره او هلته طالبان وو تختول. څو ورځې وروسته بیا د پاکستان طالبانو د دغه تختولو پړه پر غاړه واخیسته او تر هغه وروسته حکومت او د سیمه جرګې هڅه وکړي چې دا ماشومان را خوشی کړي، خو تر اوسه پورې دغه هلکان نه دی را خوشی کړل شوی. دغه هلکانو د را خوشی کولو لپاره په پیښور کې د خبریالانو د دفتر د مخته د قبایلی سیمو ټول زده کوونکو مظاهره کړې ده. شبیر جان په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې د دغه مظاهره چانو پر غږ پیلېږي.
د تیرې خوښه یوې میاشتې راسې قبایلي سیمه کې د باجوړ ایجنسۍ څخه یو شمېر د ماشومانو د تختولو په ضد د قبایلو بیلابیلو ایجنسو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د پېښور پرستب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهرچیانو زده کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې تر اوسه پورې د دغه ماشومانو د راخلاصولو لپاره هیڅ قسمه سنجیده او کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي شوي او باید چې دوی د پدې لړ کې هلې ځلې تندې کړي او دا ماشومان دې زر تر زره باحفاظته راخلاص کړي. په دې خپل باندې د فاټا سټوډنټس فیډریشن صدر هارون لقمان افریدی مشال ډیډو ته صدا رنگ وې.
موږ د فاټ سټوډنټ فیډریشن باجوړ 27 سټوډنټان هغه شوي تر اوسه پورې نو حکومت سره سنجیدګي سره مذاکرات وکړو او نه د هغه لپاره احتجاج وشو. اېد نه والے تر اوسه پورې نه د فاټ سټوډنټانو سره پته درک لګېدلې. نو موږ حکومت ته आवाज رسول غواړو تر اوسه پورې د فاټا قبایلو د پاکستان سلامتی او د امن لپاره هر یو کردار ادا کړی. نو ان شاء الله موږ به کزمونږ مطالبات تسلیم شو خو صحیح دی که مذاکرات شو یا رها شو موږ خو به سم نشته او کنه دین خپل به موږ خپل ردی عمل پیش کوو چې یاره موږ وسکو.
قبایلی سیمه د ټولو ایجنسو سره تعلق لرونکو زده کوونکو په دې احتجاجي مظاهره کې پلیکارډ او بینر چې کړی وي چې پر د امن لپاره د پوځي عملیاتو زر تر زره ختمولو او د دغه ماشومانو د حفاظت سره د راخوشي کولو لپاره نارې درج وي. د باجوړ سټوډنټس فیډریشن صدر ریاض الدین په دې هفته باندې مشال لیډیو ته صدارنګ ویل.
زمونږ د ټیم نه ولنه خبره ده چې د پټ سټوډنټان چې کم هغه شوی دی هغه دی چې کم دی نه راغلی شي. دویم چې کم دی نو زمونږ دویم کم مطالبه چې ده نو هغه دا ده چې مونږ چې کم دی په پټه کې امن غواړو او د پټه د سټوډنټانو په لاس کې چې کم دی پین غواړو نه چې تلوار غواړو یا بم غواړو. که دوی راحلکلی شي نو مونږ مزید خپلې مظاهره چې کم دی نو جاري ساتل غواړو. خپل مطالبه چې کم دی عوامو ته او دغه شان چې کم دی حکومت ته تر میډیا چې کم دی نو پیش کول غواړو.
یادونه وړ ده چې دغه خوشه ویشتو پورې ماشومان په اختر کې د وسلوال لخوا تختول شي وو ولې تر دې دمه دوی د هغې په قبضه کې دي. دغه مظاهرچیانو په دې موقع دا غوښتنې هم د حکومت نه وکړې چې دغه ماشومان دې راخوشي کړی شي د امن لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي او دوی ترې تعلیم او نور اسانتیاګانې ورکړی شي نو د قبایلي سیمو څخه به روانکاري په خپله وځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تازه مشال رادیو ته غوږی است او د مشال مرکه خبرونه هم نن درته لرو. وس ورزو مومند ایجنسی ته په مومند ایجنسی کې سره املوک د ډیر زیات باغونه او سره املوک ډیر زیات کېدل خو د ډیرو ناروغیو لکه بلا باغوانانو وس دغه باغونه ختم کړی دي او ډیر کم په کوزو مومندو کې واځي تر سترګو کیږي. شانواز ترغزی په دې اړه باندې دغه رپورت جوړ کړی دی او معلومه کړی ده چې ولې باغوانان وس د سرو املوکو له باغونو بیزار شوی دي او نور کارونه ته لاس کړی دي.
د محمد ایجنسی په کوزه سیمه یک غون شنه غونډه سبحان خور او د شبقدر نه تر اوازو پوری د سړک پر غاړو د سرو املوکو یو شمیر باغونه ولاړ وو. خدا سات داسې باغونه صرف د کوزه محمد ایجنسی په یک غون سیمه کې ولاړ دي او په دغه نورو ځایونو کې ډیر کم شوی دي. یو ځای باغوان سلیل الله چې د املوکو باغې په بیا اخیسته دي هغه وجه بیانوي لکه مې چې دا باغونه په ختمېدو دي.
یاره تقریبا د شل پیندې شو کالونه مطلب چې په دې باغونو کې مزدوري کوم خو چې د باغوانانو حالات وګورو په ایمان چې ډیر بور حالات دي. دا په وجه د دې پښکو د دې مچانو چې یو پټي په مثال درې دره پیټه کولی اغه نن زرم نه کوي. باغونه په دې کغون باندې وګوري پښنو غونډو باندې وګوري په میچنه باندې وګوري مومند جنسه باندې دنیا د خوده باغونو خود دې مچ او دې پښکو د لاس اغه باغونه ختم شو.
یو بل باغوان زین العابدین نومیږي او هغه وای د املوکو میوه خو هسه هم د مچانو او د واړو واړو چنجو چې ځای ولسی په پښوګي پیژنې خراب کړل خو د دې نزیاتې د باغوانانو او د مزدورانو ژوندون بې قراره کړی دی.
نو طالبہ دار چې دا سپری وشي مطلب دا نو زه دا د غریب باندې خارخ لګیدلی دی. پرون مونږ هلته ټولو په دې روډ باندې پراتو نورته او دا ایټی ون او دا د غم خوړې د دې وجه چې خارخ را باندې او مطلب دا نقل لارې دی نشی کنه چې دا خارخ دی کنه ته سړی دا خېټو ګوره د سسره لمبر دا سه وجه دا د دې خارخ ته وجه چې سپری نشي وینو نه به خارخ.
اتبراری هم یو باغوان دی او هغه وای چې دغه مچان او پښوګي ختمول د هغوی د وس خبره نه ده خو حکومت هم څه غور نه کوي چې سپری وکړي.
دا وس تاوان پخپل دي تاسو جوګه دا پټې شوی په سلور لا کرو کوی باندې او دا دې مرز دلا صدا دوم نه جوړي کچره دا روغ وي او دا غوې دې مزوریم کوله او شی مخخ کاری دو او وس وتاو ور دغه پخپل باندې ویني شي په کیسه دي. دغه مچې چر پیدا شوی د حکومت یو شی غور نه دی کړي. انسانان هم لاړل د لا څخر کیږي او باغون هم لاړل د لا څخر کیږي. حکومت د دې دا وینه جره دا شی دی وس شي نه دي صرف دغه مچولې توجه ورکړي چې مچې ملي کیږي. دا مچو د لا سره ټوله کابینه خرګه ختمه را دغه باغونم انسانانم او بیماره لا تیری دي.
اتبر علی بیا ویل د دې سیمې سره املوکان به د پاکستان بیا لا بیلو خارونو کې منډیانو ده وړلې شول.
دا ولا ورته کراچۍ ته اسلام آباد ته دا ټول خارونو باندې بګرځیدل په خبرته دا په دې په ټول خارونو باندې بګرځیدل اوس هم روان دي خو لکه هغه مزه نشته اوس لکه داشته ما چې موږ دا ور نور لا ورته تلی شي نه کراچۍ ته تلی شي ولې په دې کې مرز ده دا په خبر کې خرسي.
یو بیوپاری چې په شبقدر فروټ منډی کې کار کوي شانواز خان نومیږي هغه وویل وړاندې به ډیر زیات سره املوک منډی ته راتلل خو اوس کم شوی دي.
املوک یو مخکې څو راتلل نو څنګه املوک ملایم اوس کم شوی دي سره املوک کنه
هغه دې وایي چې مطلب باغونو مرض وکړي کسانو باغونو وړو زمون په نسبت دغه باغونو باغونه چې کوم دي دا صحیح دي او دا بیا اخره کې راشي نه دی بیا ریټ هم خي او ورچه ناړه هم لوک چې کوم دي رمه ټیم لوک شو رمن سکام لوک شو نو دا دا کې کنه دې ډېر مرض وکړو مخکې وایي ډېر اندر مطلب دا چې کوم باغ او مطلب دا زر بیٹه کوي نو هغه باغ سل بیٹه کوي چې کوم دې کې لږ باغونو لاږي دوه باغونه پاتې نه ته خلکو وال
د دغه باغوانانو په غوښتنه حکومت ته د هغوی د کروندې او د باغونو په ځمکو هوایي سپری وکړي چې د هغوی روزګار ختم نشي. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد رجنسی
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
مشال رادیو تو غواګیاست او وسم ورزو د افغانستان خوسته نقیب الله متنوال له هغه ځای یو رپورت را لګل دی چې پکې نقیب الله متنوال به تاسو ته دا وایي چې په خوست کې د یو نوی هوایی ډګر د جوړولو او د دې د کار د پیلولو پرانیستنه شوې ده. د خوست سوداګران وایي چې د دغه نوی هوایی ډګر سره به دوی د پاره ډېرې اسانتیاوي وي چې خپل مالونه نورو هیوادونو ته انتقال کا. راځي چې د نقیب الله متنوال دا رپورت وو.
د خوست سوداګر وایي چې د هوایي ډګر په جوړېدو سره به د دوی ګڼې ستونزې هوارې او د دوی په سوداګرۍ او تجارت کې به پراختیا راشي. خوست که څه هم دا مهال دوه نور هوایي ډګرونه هم لري خو له هغوی په افغانستان کې د ایتلاف او ناټو ځواکونه کار اخلي او ملکي الوطنې ورڅخه نه کیږي. خو د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د یو بل هوایي ډګر چې چارواکي وایي په نړیوال معیار به جوړېږي د بنسټ ډبره کېښودل شوه او په دې سره ټولو خلکو په ځانګړي ډول سوداګرو ته دا هیله پیدا شوه چې له دې وروسته به د دوی هغه ستونزې چې د ترانزیت او د سړکونو د خرابوالي او همدارنګه په لویو لارو کې د نامنیو پیښو له امله لرلې لرې شي. د خوست ښار د دوکاندارانو اتحادیې یو تن مسؤل جمال تڼۍ وایي چې که د هوایي ډګر چارې ژر بشپړې شي نو دا به د دوی لپاره یو د خوښۍ زیری وي.
چاوی میدان جوړ شي د خیس مسافر او د خیس تجارون چې خرج نری ودنه تجارت کو او ای تجارت سی دا به پو چې زمینی لري د زونر سوالای درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې نیوي یو غټه دا چې کله چې اوس تیرې ته دلته ټیکټ کو به کوبل ته هم نشب سلور دولت به په خوښ کې دا ټیکټ کو فورس کې بیننه یې که هواد ته زونر سوي و غټه دا دویمه غټه دا چې می کې خصوصا د خوست تجارت تجارون به دې غځینه تل یو شپه به کوبل تر سواله دویش په درېش په بیا ویزل غول د پر پتر خمن دکړي یو اسونه دویمه اسونه تیای دا درېمه اسونه تیای دا چې د کله وې میدان جوړ شو زه فکر کوم چې بلغه د ترانزیت مشکلات هم په دغه وې میدان کې حل شول شو غوړي او ای تجار می سفر چې زه د ایران ته سم از پاکستان ته سم زه هند ته سم هر یو ته مثلا چې دا یو غوړي
د هوایي ډګر د جوړېدو پروژې قراردادي هاشم ګربز وایي چې د هوایي ډګر کار به په دوه مرحلو کې تر سره کیږي. لومړی مرحله د هوایي ډګر چې 4 کیلومتره اوږدوالی او 2 کیلومتره سور لري د هاتې دیوال او نورې لومړنۍ اسانتیاوي دي او په دوهم مرحله کې به ځغستلي کې یا رنوي او همدارنګه ترمینل جوړیږي.
یاتیا ملنا نلکا دواش پتہ زرا وتا سو لاس افغانای بندې مودا قرارداد شو ده و مشته واخل لري دا په اول قدم کې یاتیا سنت دیوله چداولی د پسار د خطا د جریدو فلور تر یو یو لاره سره تر بل دوا 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 کیلومتر سره ده د اول قدم کې چداولی دو چداولنه بعد مکمل خطا دو سم خردار ده شپږ دونه ټاپیون لري او ته دونه کټنل هغه لري کټنل لري پولیسو پره بده کې د پای پروژه تعمیراتي میدونه هوایی ده او کړیدو د تا تقریبا وړه وسو ملک بدل منځ شوی دي.
خوست ولی عبد الجبار نیمه هم د پرانیستي په مراسمو کې ویل چې د خوست د خلکو دی وی اوګدې مده هله او ارزودا و چې د دوی مسافر تګ راته او سوداګری له همدې ځای ورشي.
دا پروژه ډیره مهمه اساسي پروژه پدې ده چې د خوست خلکو تقریبا 100 کال را پدې خو دې انتظار درلود. دا پروژه ډیره مهمه پروژه پدې ده چې د خوست تاجرانو 100 کال را پدې خو دې پروژې ته انتظار درلود. د خوست مسافرینو ډیر انتظار دې ته درلود. نن موږ تاسو عملا دا پروژه افتتاح کوو او ان شاء الله چې په ډیر کم وخت کې به د دې پروژې د تکمیلېدو شاهدان ووسی.
خوست میشته هم د هوایي ډګر په جوړېدو خوشاله دي او وایي چې دوی تر اوسه په ډیره خرابه او اوږده لاره کابل ته زیو راځي چې د ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي، خو هیله لري چې په دې سره به دا ټولې ستونزې هوارې شي.
جنمامات تنای میدونونه ډیر خسوړي ځکه چې موږ منطقې خلکو سفر کې دي، یموږ خلکو سوداګر دي او یموږ خلکو عربو کې مزدوري اجره کوي، د هغې تګ را تګ د پوره ډېره اسانتیا به پیدا شوې.
والله ډېره خوشحالي ده د خیست پره یو خو ډېره پیدا ده ځکه چې بهانه خلک ګرځي دولته پیدا خو دې خلک یقین لاندې دې خلک دا خو ډېره پیدا ده خو پر اطراف د پره ډېره پیدا ده
رسمت الله ځکه چې موږ مسافر چې کوبل کې کوزیدل
نه مشرت لل پلیارو کې ډېر تکلیفونه ورته پخېدل او اوس چې دا خدای پاک په خیر سره دای په سر ورسوي نو لکه په خپل کور کې
د یادونې د چې دا محل د خوست په زرګونو ځوانان د خلیج په هیوادونو کې مزدوري کوي چې له دې ډلې یو لکو زیات په متحده عربي اماراتو کې دي چې ټول د کابل هوایي ډګر څخه تګ راتګ کوي او د هغه وروسته اوه یا اته ساعته لاره په موټرو کې ځي او کله کله د لارو د بندېدو له امله ورباندې شپې هم راځي او په دې سره د ځینو ویزې هم ختمې شوې دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.